Тариме шај да мазигера целур бе дидита се змухак лазадаји радио наври змогнати програм лира барха рухти ада жуан што мених правоните зангаришеви ходраки вранди да десат хабаруна. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځې وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول تال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبې قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نیټ بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ټرافیک اړونده موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخو اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تېرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. پاسپانیه کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل اوریزو لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 9 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل اوریز جام مخکې درې شل اوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو 203 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 124 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم د همګړۍ د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب تاسو اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. نو ډېر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې د واکسینونو رواج شوی دی. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دی چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هېوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د مالپاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دی چې موږ ته واکسین را کول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي؟ د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګورو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتر اته په 1900 کال کې د دې لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین وو چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ زه شدت او د دې وخامت ته بیان کوم کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب وبخښئ، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کومو ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیواد ګډ ګډه د واکسینو رسیدلې دي او یوازینې هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې د دې ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره نیکمرغه ډېر لس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کیږي. او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د پنځه لسو نه تر نه څلوېښت کالو پورې چې عمر لري، نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی. موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو. او هغوی لکه هغه موږ کله چې ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم که نه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبر یم. یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې یوویشت د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې نه دېرش سلنه په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي. دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښي؟
دا د پنځو کالو نه ښکته.
دغه وضاحت ورکي او دغه وضاحت ورکي کورنیو ته، میندو پلرونو ته چې د پنځو کلونو کم عمره ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتمان.
تاسو ته باید ووایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي. دا ناروغي چې ده واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي، چې هغې ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو. خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو. نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د زېږېدو نه فوراً وروسته تر یوې ورځې پورې، یعنی څلور ساعتو پورې، دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. ګورئ، دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي. او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي، نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژن کې دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړی، یو د تور زیړی واکسین، دوهم
بیا د تور زیړی واکسین دی، بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي، دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کیږي. د بل خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړې ده. لبا د مرغ چې د غزمنګ فوټوګرافیا کې او د غزمنګ وړې هیواد پاکستان چې دی، لا اوس هم د دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مخ باندې د دې د دې تلپاتې معلولونکو ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت ته ورسیږي، بیا په دې کې یو پیچکاری ده، یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګي، په هغه کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتری ده، دا ډیفتری چې دا داستونه بندې او یو دمی ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغه نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتری وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته. پخوا ګورئ دا ضروري خبره وه ټول خلکو به دا تېرو، یعنی په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم نو ما په خپل کورنۍ کې هم دا تجربه کړې پخوا وختو کې چې واکسینونه نه وو، او دا هم ډېر وژونکي ناروغي ده. او د دې تر څنګ به نورې ناروغۍ دي لکه ټیټانوس کوری، دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د ټیټانوس او به ډاکټر صاحب دفتری توره ټوخله او ټیټانوس دا په همدغه یوه ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ
مخنیوي. تور جړم پکې دی، بل یو هب ورته وی هموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو داسې خطرناک بکتریا ده. تکل سه مختلف
زو ام کې لګ داسې په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایلو کاو چې یو د پولیو واکسینو، یو د توبرکلوز،
تیتانوس او توبرکلوز، د پولیو، د لکه تور جیڑی او همدارنګا د غهیب
شری هم باید وي.
شری خو درته رسو ما شری چې دی شری ګوري تکل سه محترم، دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي. کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری به چې دی نه میاشتو پورې چاته نه وي، نه میاشتو پورې اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستې، هغه په طبي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر مخه میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه میاشتو ته ورسېد، بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپل واورې د دا شری، یعنی باور وکړئ پخوا وختونو کې، یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و، نو هغه درته دوایم خو مخامخ ناستې خو د ما خبرې که تاسې اورئ، باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې به داسې که د یو مور نه بچا پوښتنه وکړله چې مورجانې تا څو اولاد دي، نو هغې به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغو به شری تیر کړی وو، او هغه چې بشری نو تیر کړی نو هغه به په شمار کې نه راوستل ویلي. دا قوت چې دي د بشری نه دی تیر کړی، نو زه نه پوهېږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي. یعنی دومره خطرناکه ناروغي ورته نه. او د دې په څنګ کې ګوره اوس مهال نیکه مرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید 19 دا ناروغي چې وه، د دې خو به خامت او چې دا تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزوله. یو وړوکی میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله، او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دغه میکروبونه چې دي ګورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناک وه. زما ښه په یاد دي باور کړه زه دغلته کابل کې د شاه د کارتیناو په اول سړک کې زه استوګنې یم، یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا په د جنازي د لپاره خلک راټول شي، یعنی هغه مې د
ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو. وخت د پروګرام ډیر کم دی، ک دغه د ماشومانو لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دي دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوا دفتری مو یاد کړه، توره ټوخله مو یاد کړه، دای څلور تایتانوس او شری، دا ټول شول شپک
تایتانوس او شری. یو بل دا اسقالات چې منځته راوړي، نسناستې چې منځته راوړي، روټا وایرس ورته وایي. باور وکړئ د دغه واکسین ته خو زه دوه لاسي سلام کوم.
روټا
د دغه واکسین د معرفي نه، د روټا واکسین د معرفي نه پخوا باور وکړئ چې دومره په روغتونونو کې به دومره ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېدل. خو اوس مهال چې دغه واکسین د واچوې د 2013 کال نه راپه دې خوا زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی، او د هغې نه بعد چې دی د دې سالاتو نه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده. نو دغه واکسینونه چې دي، لکه څنګه چې د دې شعار دی چې واکسین ژوند ژغوري، همدغه سې زه په ډاډه ویلی سم چې دا تاسو ویلی سم چې دا درملنه چې دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی، دا د درملنې نه ډېر غوره دی. او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي، تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي، یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي، نو هغه خو په خپل دی، او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو زما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي، دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي. د دوی دا حق چې دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي. دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې زمونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي، او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تخته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي، او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضۍ هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که، دا تور زیړی چې ورته وایي کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دی. هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ، او تاسو به هم تیر کړی، ما به هم تیر کړی، زما اولادونو به هم تیر کړی، یعنی ډېر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی، ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره، دا د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډېرو پېښو کې دغه هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلېږي، او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی. بیا د ځیګر د کینسر ډېر مشکل دی، ډېر په ندرت نه خلک رغیږي.
او نورې ناروغۍ مخصوصا دا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینه او بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره هغه شته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی، او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډېر داسې موږ ډاډه نه یو پې، خلک ډاډه نه دي، ځکه بې وزلي ده. د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
الله دې تاسو رډي ټول کې چې دغه سي د ملت او د دې وروسته پاتې ټولنې غم در سره دی. نو زه به هم درته په ښو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي، یا انفلوئنزا ورته وایي، دا هم ډېره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده، او د بلې خوا نه ډېره زیاته ژر خپرېږي. تاسې په سرعت سره دا خپرېږي چې بېخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي او یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړله. خو ګوري دې لپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو لبد مرغه دا ټول ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی، دغه ټول په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېر اسانه پیری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلوي معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټولو افرادو ته او خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای شم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کوي لطفا، د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کوي چې فرق څه دی، او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا هغه شته واکسین.
نو تکل سه محترم، تاسو باید یې مخکول درنو او ریډونکو ته ولې نه چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی پرنجه او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یو نه مړه نری غوندې ټبه به مرسره وي. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې ده دا تخنیشکی دا دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا پرې حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پرې حمله وي دا اول قدم کې د سینې درد پیدا کوي، دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیره زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپ رنگا شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناک شي. حتی دغه د لا تیرتا سرایت کی چې هغه ترمینینجی کې اوري ربل خطرناک ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او جون کې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې ده خطرناک ده، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته ده او د انټي بیوټیک په وړاندې بیا لکه جواب وای. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناک ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 18 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري، اسما ورته وي یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغه، نو دغه کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده. نو که دغه خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی. البته تاسو زمه یار خو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیایي ادارې یا ډبلیو ایچ او د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ځینې د راتلو نه مخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت کې هغه اصلاح معافیت تولید کړی،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دوه میاشتو کې.
او بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګوري د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ژمي کې ډېر په اسانه خپرېږي چې یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تیره کړي، نو حتما دا حتمي ده چې په ژمي کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا دغه نفسي بله ناروغي چې د غشنکو خوله ده، د غشنکو خوله هم په ژمي کې ډېره لکه په سرعت سره خپرېږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا دا هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضۍ او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بله، دا نو کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دا د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړي، که لطفا لاندې خبرې وکړي په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاری کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبکې؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دا واکسین دی.
او بکې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبکې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي، د 15 د امیندوارۍ په عمر کې چې کوم میندې کوین د قرار لري، یعنی ماشومان یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزند د هغې نه د زیږون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دواړه ډیر زیات کټور واکسینونه دي. او دغه 15 په ټول عمر کې کیږي، فرض که نن دا واکسین تطبیق شو یوه میاشت بعد یې دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي، او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت کولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی، او زموږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقېږي، او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی، دا هم په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شته.
ډېر ښه ډاکټر صاحب.
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه یې بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هم هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي. مننه مننه. کلن راته وایست چې تر 15 کلنۍ پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنۍ پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 49 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي، له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمي دي، ضروري دي.
دا تیار کړو چې دا 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي، او بلوغ د هغې علامات داسې ده چې ښودو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا څه کولونه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراد کېږي، داسې لکه د ټوټو لتونه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث وي په دې میکروب باندې ککړي. نو موږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې که هغه مور خور باندې چې هر پی راځي یا میاشتنی عادت پی راځي، په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړي خدای دې تاسو مسي، یعنی که ته داسې د دې خطرناکه او د دې ځکه لوحه کړو تاسو ته ویم چې بیخي به دې په انسان باندې کورنۍ خلانه چې
مننه مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 49 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، په کار دي، نه دي په کار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، کول باندې مرغه چې زمونږ په سیستم کې نشته دی. او چې ته څو شخصي ډول سره کولای چې د تلوي د نه تلوي کې 15 کال نه وروسته د وجود معافیت د ډېر ناروغۍ په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین نه هم داسې چې ما تاسو ته ویلې چې ته په بازار یعنې په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلونزا واکسین هم شته. دا هم ضرور دی، یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه دمخه یو ډوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نشته دی.
ډېره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وئ. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوری له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ووایم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغې په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل ښیي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه اخیستونکي په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني د هغې په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري.
ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره د لویانو لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي واکسینونه د پبلیک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي دویم د پبلیک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي یعنی که یو مرض که موږ تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر 1 میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو او په دې له طریقه ډېر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډېر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغوی په مرضونو باندې ناخته کیږي
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو موږ خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته 5 ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دي منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 5 ګونی واکسینونو کې شامل دي تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي همدارنګه بیا د هپاتایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 5 ګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایع کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه سټریپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نه په افغانستان مغه هیواد دی چې پکې پولیو ډېرې په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډېر ارزانه چې ورکړم ډېر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خولې له لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونو سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهم عدد واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم مونږ سردخونې دي لپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاص شرایط موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهره راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که په خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي بعض ماشومانو کې نور خارښت ابسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب شي وی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلط اختلالات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زرت کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضي موضوعات نور دي، خو په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیات شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې موږ دې دپاره د عامه پوهاوي دپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان دپاره څه خوښي د بل مسلمان دپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نخته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس وچی د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واورید. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.